د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان اړوند او همدارس په نړیوالو مسایلو تاسو راپورونه او اونیز باسلاندې کو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپل ایکس باندې ولیکل د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمه ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د افغانستان لپاره د WHO څنګه مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د وټنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی وو او ویلي وو د مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد مهالې پلان په فکر کې دی. ایس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد مهالو مقرراتو موافقه وشي نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهالې اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه یې د رغونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په لاس کې ده او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوځ پرمختګ روان دی، لدې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پاوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله د سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو دیرش بي پیلوټه الوتکی یا ډرونونه او شپارس میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وي. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال شپارس تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندی د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر اظهار کړی و حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سکیری د افغانستان لويستلې وي ملل متحد کې د خپل اواز جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر خای زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپیان شوې دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رائے ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکی موجودیت به نور هیڅ وخت نه لري. په تصامیم او فیصلو په دې کې نسبتا خپل موزیره دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباري کړي چې مرګ ژوبلې هماره ولیده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړي خو ادعا کوي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د پکتیکا په ورممای ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممای او ګومل ولسوالۍ ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې حمله لرله. د دې پیښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د بمبار سره د جټ الوتکو خړای دم
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدی پیښې ځنې ټپیان د مرکز خرنی روختون ته راوړل شوې دي. د ورممای ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو هم د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړی چې د بریدونو د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اډاو پاړه رسمي سندي ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سوروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي لته رو څو ورځې راځي د دوی په سیمه کې ډرون الوتکه الوتنی لري. نو موري چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبري کوي وویل معلومه نه ده چې دا به پیلوټ الوتکه د کوم هیواد دی.
بلته زمونږ ولسوالۍ کې خپل د دوی ورځې شاهد هم چې ډرون ګرځي د ورځې هم ګرځي د شپې هم ګرځي.
دا په داسې حال کې چې وړاندې د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جټ الوتکو په خوستو پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نخښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وشل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مال خبريږي چې تموا پرون یک شنبه یو پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي. خو په پاکستان کې ځینې خبريالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي رادیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدل دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت خودلې. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي او ترڅنګ د کندهار د والی ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا ولایت ورممې ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اولې تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د حمله کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو دې شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګوري چې مختلفې حملې د دې په اړه باندې کیږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خلک د یو په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پي په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دي او د خپلې حملې ترتیبه نو یعنی ملامتې غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې نه دی او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوتر منځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه حمایت کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو تر منځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچکنی وی دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي، یا نور مسایل د ملل متحد کې دیو خپل آواز جګ کړی وي چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه آپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازنی لار امکان لري چې قطع روابط ورسره وکړي او نور فشارونه لکه همدغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دیو مخه ونیسي، نو کچېرې نور هیڅ نشي کولای نو ټي ټي پي هم پرېږدي چې خپل عملیات وکړي او بالاخره پاکستان پالیسي تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور اړخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دی په لاس کې ده هغه د لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دی نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې را نسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي، حتی هغه ډیپلوماتیک په ساحه باندې بالمثل عملیې ته یعنی عکس العمل اوسه پورې نه ښودله. نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره ده.
مننه. ورسته پښتنه میاخیل صاحب، که ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی، بلوڅ، بلتون پال دی، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ آزادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې قوت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کورونو نه ستړي کیږي، او د فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یوځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د محل د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدون کوړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو منځني ختیځ د غزې له جنوبي خار رفح څخه د فلسطینیانو د وټلو بهیر ګړندای شوی او اسرایلی ځواکونه هم په دې خار کې پرمختګ کوي په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلی چې ک اسرائیل لغزي و نوزي او ل جګړې ورسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري ل دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوري اوروي
په داسې حال کې چې اسرائیلی ځواکونه د غزي په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي لدې سیمې چې په غزه کې ورستې پناځای بلل کېږي پړلی ز توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوې دي. اسرائیل همدارنګه د غزي په شمالي برخه چې لمخ کې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړی دي. د اسرائیل پوز ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې چې امریکا او اروپا یې ټولنې دی وي ترګره ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوی وو. رفح چې د حماس ورستای پیوړی سنگر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته دی وتلو له امر ورسته شاوخوا 300 زره کسانو خپل مینې پریخېدي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله د 10 متره یو میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړي ده. اسرائیل ویلي د حماس د بے وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مختوري. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغې څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد له خوا ترسره شوی ډل وژنې یا جنوسایډ بولي. هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب للی او ویلي دي چې په فلسطینی ولسی وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر استورک هم په یو بیان کې ویلي چې دای دا نشي درکولای چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانمنو اړتیاوي جدي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی له خپل همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل اکسپانه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمه او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل اکسپانه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړی دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمیر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک بو کمپالو او نور لمرنیو تو که تارتیا لدی
جان خدا امرای یک جور لباس چه خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی بی سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباس فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دی. یو یو خیمه یو کړی چې شپه پکې تیرې وي. د خلکو حالت خراب بد دی. یواز نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یو کاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي رادیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم. دوی هیڅ نه لري. وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکو بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان بې خانه ستن، خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک ځانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسی ګزما په ګډون خلکو له 300 جریبه کرنیز ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمی پېښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل ایکسپانه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یک شمه د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو په اړه خبرداري ورکړي. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل وی پانه خبر کړویلې هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو لامل شاید سلګونه تنه ترخټ او ویجاړې لاندې پاتې وي او احتمال لري چې پراتونکو راځو کې د دې طبيعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل وی پانه خبر کړی راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان اساسي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې دروختي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل ل سیلابونو دو ورځې وروسته وتوانې د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب راګیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. ل دو ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښو و.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شوی او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلې وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نو ټپین شوی دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدل شوی ده. هغه چې ژوند دي پاتې دي او وو پړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیا لابلو بنسټونو او سره د پیخې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیا لابل معلومات خبرې کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبرې کړي خي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 مړه شوي او 1,613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي و چې شاید د مرګ شوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2,600 کورونه تخریب شوي او 1,000 ساروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهخوا روسيو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې لامل یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه او ډیر مالی زیان هم ورسولای وو.
ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رائے کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19مې مادې له مخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق لوزویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رای ورنکړل سو. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال بیان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونه ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین لمنل کېدو ډاډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتی تعلیق ګواښ رامنځته کولای سي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ واقعتا نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسي کولای، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی وضعیت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر وخت سبانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق لوزویت د ورکولو وس ونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوم او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په غبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
در پای درگیری میان طالبان و مردم محل
د طالبانو ولسی وګړو ترمنځ نښتې پایله کې دوه کسه د زید الله او حاجی بد الله په نوم وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردن.
د سیمې اوسیدونکو وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبې په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی ساعت 12
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د لمنځوړلو مسؤلیت یې درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسو ته د تریاک د لمنځوړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته
کیږي. دیگر ما اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه د او په اړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وپوښتي، خو دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند احسان کامگار په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې د می په درېم نیټه د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې په دې تړاو لاریونونه شوي وو چې دوه ولسی وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسیدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې تړاو په ویلامیا کې چې په ایکس پاڼه یې خبره شوې وه ویلي وو چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د لوی درستریس قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی، او وروسته بیا د می په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه د ستونزې د هواري خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د دوی له بیازلي واکمنېدو وروسته د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ، او له دغې پدیدې سره په مبارزه یې ټینګار وکړ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوری کوربه دی، خو د شیبه په مکرې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لکبل زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د یو اوږدمهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږدمهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې ورکولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاره کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د استازولۍ موس محل د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د استازي په لاس کې ده. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پر مختګ روان دی، لدی سیمې په ډلایز ډول د فلسطینیانو د وټلو بهیر چټک شوی دی. اسرائیل هم درز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی د بیا بریدونه کړی. د اسرائیل پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلوال بیا راټول شوی دی، او د روسي دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو دیرش بي پيلوټ الوتکې یا ډرونونه او شپارس میزایلونه لمنځه وړي دي. د ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نښه کړی وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي.
په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیز دي؟ د دغه وضعیت وړاندوینه کېده حکومت مرستندوی ادارو او خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولای شي؟ د زمکه د چارو څیړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابللی دي. دواړو ملمنو ته اخ راغلاست وایو د ټلیفون لارې سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی رامسته کړی ده. آیا دې وړاندوینه کې ده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوسه هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود ته دي، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم، د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوا نه هم، د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه کیږي.
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدام چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراشه. دې خبرې ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه. نادم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپل وکولای شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداري موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هر ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلی دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خوش سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینې کیږي او خلکو ته ورکه ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولست دیت آمادگی ندی، عادت نلری، دوی خپل کورونه جوړ کړی دی، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشی کی نه کی چیرې ولاړ شي، امکانات د دوی دپاره نه دی. دا خو دولتونه دپاره پکار دی.
نادم صاحب، خپل خلک خپل پوهیږي ډېرو سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي. کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډېر کېږي، بارانونه ډېر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهوي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی. ولی اخی په دې چې ګورئ، اول خو په افغانستان کې دغه جنگونه د خدای ورک کی چې دغه مانع د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي وهلي، نه درختی وهلي، ونی وهلي، او دا رقم په شدت باندې سلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګورې، دولت خو هغه دولت دی چې اقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولیدي، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح په اصطلاح هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې موسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شان د پاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ واده د آسیب‌پذیری ډېر دی.
نادم صاحب، په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي، دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال در کوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر و راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو د منځ یوړه، د دې پر ځای چې روش ورکړي نن ټول امکانات موږ د ستلای لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا نه منځ یوړ،
په دې چې خو د تدارکات ریاست دلته ځای پر ځای کې او دای بیخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره، موږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د موږ کشافان بتله، دوه کشافان مو دولت تله، د انسی تیاره الوتکه د وایوایي به موږ په خدمت کو، او جا موږ کامره دولته کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خووله دولت چې سیل د کم ځای راغله، تر کم ځای تللې، څومره تخریبات دی، او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده، او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره دولت موجود دی.
بله، نادان صاحب
را استفاده و زنینه کیږي.
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا میاشت اوړي چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي، دوی پو آیا فکر کوي چې زمنشو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چراغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړي، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نریږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت وسی، بنیادی کارونه وسی. اته د تادابونه د کورونه باید دبري، افغانستان څومره دبري لري، څومره خاول لري چې په خېخېږي جوړې داسي، دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بورس کار سره چې دغه په خېخېږي جوړې کې د په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و، داسې کار و الکار ته د سپارل کې راځو چې کار کولای شي، هغه متخصصین په کار کې نه.
نه ګمارل کیږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسی جوړ کړي د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دانش
مننه نادم صاحب کاکل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه لمنځه تللې دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خوږي تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، کومنګو ګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمی باران لري. زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې د درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا غینه پس بیرته لمنځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول لمنځه لاړ شي، چرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووري کې ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ کاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د مینځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خړونو په لار کې د تیږي او غاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوېدونو سبب کیږي، د خاور د خوېدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د مینځ لاړ شي.
بله،
خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ سو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکه د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځزي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ 100 متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي.
بل مننه
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک زی فکر کوي چې دا امن ده هلته کورونه جوړي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي.
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړل چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په ورستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې ورستیو سیلابونه ویجاړونکي ورانې رامنځته کړي دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لری چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې، په خپل څه کولای شي مخکلسې لابونو او ورستل سي لابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 کال داسې حالات پر دې ولس راوستل شي امکانات دوی نوی فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول د پاره، خپل د کور د ودانول د پاره چې شګامونه واخلي او خه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه وخامه نه وای، د دوی تادابونه وخوي، آتا په دې وادو کې د اصل سیلون راځي. تاسو ول دي چې په روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولسی نجات وکړي ځاني تاوانونه نو نه رسیدې مالی تاوانونه لګو په دې چې ټول امکانات دی پلاس کې ټول پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو نو افغانستان د امکانات نشي د افغانستان د پاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده دپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري تحقیقاتي ټیمونه دپارتمنټونه مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده دپاره کم ځای سیل راتلای شي خطرات راتلای شي او څنګه د خطراتو مخنیوی وشي او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غالت کې دی چې مونږ د دې اوبونه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو
نادم صاحب دغه لوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي د خپل ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولې دي کراشه دی خبره ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له غیزو ډیر زیات ځپل شوی دی نړیوال څه کولای شي نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د ورسته وسیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو د احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوی دي څومره ماشومان دي څومره زنانه خزي دي نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویل چې شاوخوا یو 500 ماشومان دي
فکر وکړه یو 500 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګان شه چې په کور کې کینول شوی دي دغه یو عامل ده دي چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم دغه خزي دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو بل اخره ده چې مصیبت دختای پر دوی باندې رااله نه دي دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي دا یو دختای یو معجزه او چې دوی ته وښول شي ګوره دا تاسو باید پاملرنه وکړئ د شوزو او دغه ته ژوند ته د دوی ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو رااله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچيري په دننه کار واله کار ته ورسپارل شي هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمارل شي بیا هم دا ګټه نه دی دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولست وای چې ولا بارانونه کیږي نو ولست وکی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلا رانمایی ونه شي او دوی هیڅ نه شي کولای دا یې فایل وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو یو څونه بیکوره ځته مصیبت پدې ولس باندې
بله مننه نادن صاحب کاکل صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخوالې ډېرې زیاتې دي تاسو هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي سیلونه ورسته دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده کراش دې خبره ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته ایا فکر نه کوي چې دغه ورسته ناخوالی دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونه ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یو جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس د جغرافیې ته ورغځوي خلکو ته ورورسوي نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري دغه زما دریز دی دغه زما سیاست دی د هیڅ پروا نه لرم خو که راشو اوس دغه وضعیت ته کچېرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی چا ته لاس ورغځوي
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان د چې هغې باندې بحث وکړي که چېرې موږ هر کس چې په په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسي څومره امکانات ورسي. خو امکانات برابرېدل هم بودیجی ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سند چې تقریبا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکل صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغه سي نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دی او دغه سي د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي هم ګډون نور کوي. ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک د زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې هغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي او او پاتې شو د ناروې لخوا چې کوم کانفرنس شو هغې کې هم ما شرکت درلوده څو هفتې مخکې و زما په خیال دوه درې هفتې مخکې و نو دی کې هم موږ په همدې بحث وکړو حداقل که چیرې هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په سطح باندې د ولسوالۍ په سطح باندې چې هغې کې حکومت دخیل نه وي یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګان د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې هوکه ویلی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویشي ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې یا چې اول ځان پې پوه نه کړو هغه مطالعه نه کړو د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل ځکه چې زه خپل مشکل ونه پېژنم چې دا سیلاو ولې راغی نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب ډېر وخت نه لرو که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید شیان ته وکړي. دا مقطعي نه او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورته وکړئ او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسول شي. نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي لکه چې کاکړ صاحب وویل دوی دا شیان ډېر شونی دی منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دي خلاص شي. دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي دوی دې بعد الیزلو کې که چېرې دوی نشي کولی دوی دې یوه خوا سې نور دي راولي په قدرت شي وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. درېیم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واته تعدید وي د ننني حاکمیت او تعدید د ولس وي که چېرې ولس ناراضه شي په دې نو بیا مخې نیولای نه شي. فکر کوم باید
د ولس سره ول جوړ شي ولس زړونه پلاسو.
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.